السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي، په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. یوې بهرنۍ خبریال استفانی ګلینسکي ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې. د نوموړې له فارین پالیسي، ګارډین او ځینو نورو معتبرو رسنیو او خبرونو سره د آزادې خبریالې او عکاسې په توګه کار کوي. طالبانو بیا د نوموړې ادعا رد کړې او ویلي دي چې رسنۍ په افغانستان کې له محدودیت پرته فعالیت کوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې هبت الله اخندزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا خبره وکړه. اعلامیه کې ویل شوي چې استخبارات به خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو د حکومت له مشرتابه څخه اخلي. تر دې وړاندې ګڼ داسې شکایتونه شوي چې طالبان له ښکاره اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژني او یا شکنجه کوي. همدا تېره میاشت یوناما وویل هغه داوی دقیق ښکاري چې طالبانو پنجشیر ولایت کې جنګي اسیران سرایي محکمه کې وژلي دي. د کابل ښاروالۍ وایي چې د ودونو 30 هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلی دي. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ د دې وظیفه او صلاحیت د چې په کابل ښار کې څه د ودونو هوټلونه چې دي د چک لیست او د معیارونو د رویه د صحت محیطي پر برابر باندې موږ خپل معیارونه پر دوی باندې تطبیق کړو. اساسي چې موږ دغه لړۍ پیل کړې ده سومه شپدی خو ډیر ویلا سره ورندلو او اکثریت هوټلونه ځانونه دغه معیارونو سره برابر کړی دي او بلا شک نور هوټلونه چې ځانونه سره برابر نکړي کابل ښاروال د قانون د لوی ته سره پرخوش کړي.
یو شمیر کابل ښاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیایي معیارونو د نه رعایتېدو شکایت کوي. کابل ښاروالۍ له هوټلدارانو غوښتي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې قومندان مولوی عبدالله یک شنبه په کونړ کې په یو برید کې سخت ټپي شوی. تریبیون ورځپاڼې دوشنبه د باوري سرچینو په حواله تایید کړی چې د کونړ په مروره کې د مولوی عبدالله د سورلۍ په موټر باندې بمی برید شوی او د ایران په څو ښارونو کې د پوځیانو او مظاهرچیانو د شخړو راپورونه ورکړل شوي. په سنندج ښار کې د دوشنبې په ماښام په مظاهرچیانو باندې د امنیتي ځواکونو د ډزو راپورونه راغلي. خلکو شکایت کړی چې ټول ښار د امنیتي ځواکونو په محاصره کې دی او پر دوی انټرنیټ بند شوی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اورئ. یوې بهرنۍ خبریالې ادعا کړې چې طالبانو د رسنیز کار له کبله ګواښلې. طالبان څه وایي؟
په روزمره شکل لسګونه خبریالان افغانستان ته راځي، بیلابیل ولایت ته په آزاد ډول دي راپورونه جوړوي. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبریالانو په نامه راځي، دلته راسي اسناد قانوني اسناد نشي رای کولی.
نای وایي اوس یو وخت خپلواک ورځپاڼه هم په کابل کې نه چاپیږي. د چین او افغانستان ترمنځ هوایي دهلیز بیا پرانستل شو.
دا هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نن د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. زابل کې مو هغه جمعه ته بیایو چې همدا وړې نجونې پکې درس وایي.
غواړم چې ځان ډاکټره جوړ کړم. په دې ولایت کې ډاکټره نشته، ښځینه ډاکټره نشته چې درس وکړي.
او لویدیځو قدرتونو پر اوکراین د روسیې پرونی بریدونه په کلکه غندلې.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. یوه بهرنۍ خبریال استفانی ګلینسکي ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. استفانی په خپل ټویټر پاڼه باندې دوشنبه ماښام په دې اړه مفصل بیان ورکړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې دربار ویلي چې طالبانو تر افغان خبریالانو راوروسته اوس د بهرنیو خبریالانو د غلي کولو لپاره ملاتړ لیده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د استفانی بیان رد کړی او ویلي دی چې طالبان پر خبریالانو کار نه لري. تفصیل له سفیع الله استانګزی اورو.
ستيفاني غلينسكي له فارين پاليسي ګارډيان او زینو نورو معتبر رسنوي او خبرونو سره د ازادي خبريالي او اکاسي پټوګه کار کړي. هغه چې شاوخوا څلور نیم کال افغانستان کې تیر کړی او بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي، دوشنبه ماخام په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو چارواکو د ټلیفون لاري سخت ګواښلې ده. ستيفاني ندی لیکلي چې کوم طالب چارواکو لدې سره اړیکه نیولې، خو ویلي دي چې لدې نه د راپورونو د سرچینو، سیمو، خلکو او زینو نورو مسایلو معلومات غوښتي. هغه طالب چارواکو ته په ځواب کې ویلي چې نه غواړي خپل منابع ورسره شریکې کړي او هیڅ وخت د خپل کار پر روڼتیا سودا نه کوي. ستيفاني لیکلي چې وروستی وار تیر جولای په افغانستان کې واو د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو په خپل منځیو لانجو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ډلې د فعالیت په تړاو راپورونه ورکړي. هغه زیاته کړې طالب چارواکو ګواښلي چې که د منابعو، خلکو او سیمو په اړه معلومات ورسره شریک نه کړي، نو د ویزې د ختمولو، افغانستان ته د ورتګ په سر د بندیز او ځینو نورو مخنیونکو اقداماتو سره به مخ شي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په خپل ټوټر باندې د ستيفاني ګلینسکي ستاینه کړې چې ورباندې د تیر شوي حالت په اړه بیان ورکړی. هیدر بار ویلي واضح ده چې طالبانو د افغان خبریالانو په وړاندې د بیان ازادي او کاري فضا په بېرحمانه توګه تنګه کړې او اوس یې د بهرنیو خبریالانو د غلي کولو لپاره هم ملا تړلې ده. اخوا ستيفاني ګلینسکي ویلي باورمنه ده چې له طالب چارواکو سره د منابعو شریکول نه یوازې نامناسب دی، بلکې خطرناک پایلې لرلی شي، ځکه دې ادعا کړې چې طالب چارواکو ګڼ ژورنالستان د راپورونو په سر وهلي دي. ستيفاني ټینګار کړی چې د خبریالانو او منابعو ترمنځ اړیکې په اعتماد ولاړې دي او هیڅکله باید دا باور مات نه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ستيفاني ګلینسکي تر بیان وروسته ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل
دا خبر خو موږ په کلکه ردو، ځکه دلته په روزمره شکل لسګونه خبریالان افغانستان ته راځي، بیرابیل ولایت ته بازار ډول دي راپورونه جوړي، هیڅ ډول محدودیتونه نه لري. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبریالانو په نامه راځي، دلته راسي اسناد قانوني اسناد نه سي رای کولای، یا اسناد به جالي خيزي، نو هغه ته به موږ اجازه ځکه نه ورکو سي غوي راتګ مشکوک وي، هغه هویت مشکوک وي. د نسبت
طالبان تر دې مخکې هم ځینو بهرنیو خبریالانو سره په بد چلند او په ځینو شرایطو کې اند هغه په توقيف هم تورن شوي. لدی ډلې لین اودانل چې کلونه افغانستان کې خبريالي کړي و، تیر جولای د لنډې مودې لپاره سرسار او پښتنو لاندې ونیول شو. اودانل افغانستان تر وتلو وروسته ویل چې طالبانو مجبور کړ د ځینو راپورونو په تړاو بخنه وغواړي، کنه زندان ته به واچول شي. طالبان د 2023 کال د اگست په میاشت کې واک ته ورسېدل. ازادي رادیو ته رسیدلو معلوماتو لمخې طالبانو د خپل واکمنۍ په یو کال کې لکتر لګه څلور ډیرش خبريالان بنديان کړي. په دې کې ځینی خبريالانو ادعا کړي چې طالبانو د نیولو پر مهال او په زندان کې وهلي او ځورولي دي.
بل ورته نه یاد افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته دوا ډیرش چاپی رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې او اوس یو خپلواکه ورسپانه هم په کابل کې نه چاپیږي. سره له دې چې ځینو د چاپی رسنیو خپل خبرونه آنلاین باندې ته اړولې دي، خو د چاپی رسنیو ارزښت په کتو مینوالې په بندیدو خواشینی دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غږیزو او تصویري رسنیو ترڅنګ چاپی رسنۍ هم کمې شوې او ډېرې تړل شوې دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل ظریف کریمی وایي د دوی د څېړنو له مخې په تېر یو کال کې 2 چاپی رسنۍ بندې شوې او اوس یوازې 4 چاپی رسنۍ فعالیت کوي، خو نوموړي د دې 4 چاپی رسنیو په اړه جزئیات ورنه کړل. ښاغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل
دفتر نه یا دیدبانو رسنوي دفتر نه
د نه هغه وروستي ارقام چې په 2023 کال کې درلودل شپږ در چاپی خپرونې چې ورسپانې ونیزی به فعالیت کوي، چې له دې شمیر اوس یوازې 4 چاپی رسنۍ پاتې دي چې هغه هم په ډیر کم تیراژ چاپیږي.
ښاغلی کریمی د چاپی رسنیو د بندېدو عوامل اقتصادي ستونزې او د ځینو چاپی رسنیو لخوا د خپرونو آنلاین بڼې ته اړول بولي، خو په کابل کې د وروستۍ بندې شوې پنجرې ورسپانې مسؤل احسان الله صدیق بیا د طالبانو لخوا رامنځته شوي محدودیتونه د چاپی رسنیو د بندېدو اصلي لامل په ګوته کوي. هغه وایي دوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم خپله ورسپانه چاپوله، په دې خاطر نوره چاپ نه شوه چې چاپخونو د طالبانو له اجازه پرته ورسپانه نه ورته چاپوله.
هر چاپخونی ته به مو چې ورسپانه وړله، هغوی به ویل چې د طالبانو د حکومت له لوري ورته ویل شوي په خپل سر د چاپ اجازه نه لري. هغه ټول اعتدال او منځلاري توپ چې د پنجرې ورسپانې درلود، موږ نشو کولی چې سر تر پایه سانسور کړو. په همدې خاطر لچاپ پاتې شو.
د هشت صبح رسپانی مسئول مدیر محمد محق چې تازه د طالبانو لخوا په ای ایف ډومین کې ویپان هم تړل شوی د وای د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې رسپانی کارکوونکي له ګڼو ننګونو سره مخ شول چې لامل یې په کابل کې د رسپانی چاپ بند شو.
هشت صبح رسپانه له هماغه لومړی وختونو چې طالبانو کابل ونیول ستونزو سره مخ شوه. همکاران یې غوښتي وو او ورته ویلي وو چې تاسو نشئ کولی څه نشر کړئ، یوازې په هغه صورت کې چې موږ یې وګورو او تایید یې کړو بیا یې د خپرولو اجازه لري. هشت صبح د یوې خپلواکې ورځپاڼې په توګه د دې خلکو غوښتنو ته تسلیم نه شوه او له ناچارۍ چاپ یې ودرېد.
ښاغلی محق د خپلواکو رسنیو په محدودېدو او بندېدو اندېښنه ښیي او وایي که پر حکومت د خپلواکو رسنیو او نورو بنسټونو څار نه وي، فساد او دیکتاتورۍ ته لار هواریږي. په چاپي رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو له رئیس عبدالحق حماد څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او خبریال عالمګل سهر چې کلونه یې په چاپي رسنیو کې کار کړی، په افغانستان کې د خپلواکو چاپي رسنیو په بندېدو خواشیني ښیي او دا د بیان د ازادي په برخه کې یوه تراژیدي بولي.
دا خپله یوه لویه تراژیدي ده چې په یو هېواد کې دي په یوویشتمه پېړۍ کې هېڅ آزاد اخبار او ورځپاڼه نه چاپېږي. ګوري موږ سل کاله مخکې حتی تر یو مخکې موږ یو ورځپاڼې لرلې، حتی د په مختلفو برخو کې مې لرل، مثلا د مېرمنو دپاره ارشاد النسوان وي، نورې ورځپاڼې وي چې چاپېدلې به. دا چې اوس یې نه لرو دا واقعاً یو غمیزه بدلای شو.
په افغانستان کې لومړنۍ چاپي رسنۍ شمس النهار وه چې د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې چاپ شوه. له هغه وروسته په مختلفو نظامونو کې هم چاپي رسنۍ وې چې کله له محدودیتونو سره مخ شوې او کله یې هم نسبي یا پوره خپلواکي درلوده. خو دا مهال پر افغان رسنیو او خبریالانو محدودیتونه هغه څه دي چې له امله یې تل په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت ته د انتقاد ګوته نیول شوې. خو د دوی ویاندویانو تل ویلي چې د ملي ګټو او شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ملاتړ ته ژمن دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو حکومت هیله من دی چې د ټاپي نلیکې د پروژې کار به ژر پیل شي. د طالبانو یو پلاوی د ټاپي نلیکې د پروژې د کارونو د پیل په تړاو د ترکمنستان پلازمېنې اشقابات ته سفر هم کړی و. دا پروژه د ترکمنستان گاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي نلیکې د پروژې له مسؤلینو څخه د عملي پلان او د دې پروژې د پیل مهالویش غوښته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوشنبه ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ هیات په دا وروستیو کې ترکمنستان هیواد ته لاړ، د ټاپي په اړه باندې هم خبرې شوي دي. دې لپاره به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې یو پلان اعلانې کړي چې د هغه له مخې به د ټاپي پروژې د پیل او د هغو دغه امنیتي برخې او د نورو اجراءاتو په اړه باندې معلومات به ورکړي. خو دا د بحث روان دی چې هغه میکانیزم بشپړ شي. امید دا ده چې د ټاپي پروژه به نږدې وخت شروع کیږي او دا به د افغانستان او ترکمنستان او پاکستان او هندوستان لپاره یو ډېره مهمه پروژه وي د ګاز د انتقال په برخه کې.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت مرستیال وحید الله حلیمی د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې د دې پروژې د پیل د مهالویش غوښتنه کړې. د ټاپي پروژې مشرتابه ژمنه کړې چې د دوو اونیو په اوږدو کې به د قانون او پټرولیم وزارت ته د کار د پیل مهالویش وسپاري. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې چې په اشقابات کې د ترکمن ګاز په مرکزی دفتر کې وشوه، په هرات ښار کې د ګازو د ویش د شبکې په اړه د همکاریو په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د ټاپي د ګازو د لیکت پایپ لاین او لویه پروژه چې ټاکل شوې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي، له څو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډول شوې ده. دا پایپ لاین چې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري، په افغانستان کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې سربیره به افغانستان له دې پروژې څخه د کال تر 400 میلیون ډالرو پورې عواید هم ترلاسه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لېوی اوګدې مودي وروسته د افغانستان او چین هوایي دهلیز بیا پرانستل شو. پرون په دغه دهلیز باندې شلټن اجل غوزی چین ته صادر شو.
لا افغانستان د هوایی دهلیز لاري چین ته شل ټنه زنغوزی صادر شول. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا بهیر به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوشنبه په ورځ د کابل په هوایی ډګر کې په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې وویل هوایی دهلیز د افغانستان او چین د سوداګریزو اړیکو په پیاوړي کولو کې مهم رول لري.
څنګه چې هوایی دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په رسولو کې خورا حیاتي رول لري، نو د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نوموړي په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د نورو اسانتیاوو د برابرولو په اړه هم خبرې وکړې. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات یو ځل بیا له یوې اوږدې مودې وروسته پیل شول. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې یو ځل د کامیر شرکت له لارې چین ته زنغوزی صادر شوي دي. په ورته وخت کې د تازه وچې میوو یو شمېر سوداګر که څه هم له چین سره د هوایی دهلیز د پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو میوو د صادراتو لپاره هم باید ورته هوایی دهلیزونه جوړ شي. د دې سوداګرو له ډلې فتانی بیات ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه زیری دی، خو هیله من یو چې موږ یوازې زنغوزیو ته کار ونه کړو. که چیرې په نورو برخو او له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه جوړ شي، د سوداګرو ستونزې به حل شي،
مشکل تاجر حل میشه.
اغلی باید ټینګار کوي چې حکومت باید سوداګرو ته یو سبسایډي هم په پام کې ونیسي. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات په تیر جمهوري نظام کې پیل شول. د زنغوزیو ترڅنګ نورو هیوادونو ته هم د هوایی دهلیزونو له لارې وچه میوه او د افغانستان نور تولیدي توکي انتقالېدل او سوداګرو ته سبسایډي هم ورکول کېده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ چین سره د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو د چین د حکومت او د کامیر شرکت ترمنځ د شوي تړون پر بنسټ د دوبۍ له لارې چین ته انتقالیږي. د دې وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4000 تر 8000 ټنه زنغوزی صادروي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د سیمه او نړۍ یو تاوده موضوع د امریکا ولسمشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د پلازمینې په شمول په لویو ښارونو د روسیې د توغندیزو بریدونو په اړه کلک غبرګونونه ښودلي. پرون روسي ځواکونو په کیف او نورو ښارونو باندې له اتیاوو ډېر توغندي وویشتل چې لزګونه کسانو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اکتوبر په 10 ویل چې د روسیې غچ اخیستونکي بریدونه د اوکراین په وړاندې د پوتین د جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. بایدن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات د کیف په ګډون په اوکراین کې د روسیې توغندیز بریدونه په کلکه غندي. د بریدونو ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي او غیر نظامي هدفونه یې ویجاړ کړي. دا یو ځل بیا د اوکراین د خلکو په وړاندې د ښاغلي پوتین د غیر قانوني جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. روسي ځواکونه د اکتوبر په 10 د اوکراین پر پلازمینې کیف او نورو لویو ښارونو له اتیا ډېر توغندي وتوغول. دا له فبروري راهیسې چې موسکو پر اوکراین یرغل پیل کړی په لوی لاس د جګړې د زیاتولو یو اقدام بلل شوی. د اوکراین په زیربناوو او ښاري استوګنځایونو دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول او 46 نور ټپیان شول د لویدیځو مشرانو لخوا وغندل شول او تمه کېده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په بیړنۍ غونډه کې به هم د بحث مهم ټکی وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اوکراین پر ښارونو دا توغندیز بریدونه وغندل. د هغه ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ماښام په یو خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې هغه پر اوکراین د روسیې فدراسیون د وسلوالو ځواکونو لخوا د لویو توغندیزو بریدونو له امله عمیقاً خواشینی دی. دا بریدونه د راپورونو په اساس د ملکي تاسیساتو او استوګنو سیمو د پراخې ویجاړۍ سبب ګرځېدلي او په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. سرمنشي ټینګار وکړ چې دا بریدونه د جګړې د تجدید څرګندوی کوي او د تل په څیر ملکي خلک تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. روسیې بیا د اوکراین پر ښارونو د وژونکو توغندیزو بریدونو له امله د راپورته شوو نړیوالو غبرګونو په مقابل کې کلک غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا بریدونه د کیف لخوا د ادعا شوي ترهګریزو کړنو په غچ کې وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا له غړو سره په یو ویډیویي تماس کې دا بریدونه د کیف د اکتوبر د 8 د هغه بمی برید غچ وباله چې پکې د کریمیا او روسیې یو اصلي نښلوونکی پل ویجاړ او د روسیې ځواکونو د اکمالاتو یو اصلي د اوسپنې پټلۍ تخریب شوه. پوتین وویل که نور د ده په خبره تروریستي بریدونه وشي د روسیې غبرګون به لا سخت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې اوري چې نن د اکتوبر 11 د کوچنۍ یونجنو نړیواله ورځ ده. کله وی خو د محل په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ تش پغم ټولګي څخه پورته خونځي تړلې خو لبل خو په زابل کې د وکیل اوسیدونکو د خپل کلی جماعت د نجونو زده کړو ته ځانګړی کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کلی کوچنی جماعت چې یو وخت د لمانځه ګډونوالو د زده کړو لپاره خپل نارینه اولادونه هم ښوونځي ته نه لیږل، خو اوس په هماغه جماعت کې څو کوچنۍ نجونې د خپل روښانه راتلونکي لپاره زده کړې کوي. ځایی کلیوالو ته دا فکر له هغه وروسته پیدا کیږي چې په سیمه کې ښځینه ډاکټرین سته او ډیر کله د سیمې ناروغې میرمنې روغتون ته په لاره خپل ژوند بایلي، ځکه نو په ټولګي کې ناستې ټولې نجونې غواړي ډاکټرې سي او په کلو کې د ناروغو میرمنو درملنه په خپله وکړي. ګلبخته، زردو او جمیله د دې محلي ټولګي د ښوونکي معاش یو بهرنی موسسه ورکوي او تعمیر د هغه کلی جماعت چې هیڅ میرمنې پکې زده کړې نه دي کړي. قیوم الله د دې محلي ټولګي ښوونکی
په کلي کې د خلکو د دې لپاره د خپل ماشومان به تعلیم پاتې نه سي، په راتلونکي یو څه ځین جوړ سي، د خپل مسجد یې ورکړی دي تر څو دلته ماشومان لاسي سر د کلي ماشومان درس پکښې ووایي تر هغه وخته پورې څو دي رخصتېږي.
د محمد هاشم دوست محمد او عبدالاحد په نومونو د دې کلي اوسیدونکي وایي راتلونکی یې په همدې وړو نجونو تړلی. دوی وایي که خلک د خپلو اولادونو د زده کړو په برخه کې لاس په کار نه سي، راتلونکی نسل به همداسې له ستونزو سره مخ وي.
غواړو چې دغه زموږ لوڼې آینده یې سمه سي او ډاکټران سي، او زموږ په دې مشکلاتو کې نن بوخت یو، سبا دغه آینده نسل هم ودې ته دغه کېږي. دا هم په دې کې ځوان نه ورختمو چې باید مکتب ووایي، باید ډاکټران سي، باید قابلې ځین جوړې سي،
یا یو ډاکټر را جوړ شي، یا یو بل را جوړ شي. خو دې ځای موږ کړی دی زحمت ور ځان را ولو د نجون تم ځای اوس کړی دی سمره ګون په دوه کې خدای سره را پیدا
د خپل په څخه دا غشتل د سي سي دوه شي دا کی سمور د خپل دروازه په خلاص کو دا دا مکتب خلاص دا لوري دا لوني شنيان دا 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 مکتب ته وځي چې ډاکټران جوړ شي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنی رئیس مولوی محمد عثمان حریتبایی په دغه ولایت کې د ښوونځیو ترڅنګ د بهرنیو موسسو په مرسته 300 محلي ټولګي جوړ کړي چې تر ډیره په تیر کې له زده کړو محروم ماشومان اوس پکښې زده کړې کوي.
هغه خلک چې زړه دې څو غوښته چې په بچانو باندې زده کړې وکړي د هغو ارمان پوره شوی ده، او زموږ چې به دا ارمان اوس موږ تاسو کې زموږ د ولس بچانو څه سواد ولري او څه زده کړې وکړي هغه هم ارمان تر ډیره پورې پوره شوی ده. آینده کې انشاءالله کوشش کوو چې د خپل ولس بچانو ته
طالب چارواکی پر داس محل په کلیوالي سیمو کې د محلي ټولګیو د پیل خبرې کوي چې دا محل د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د ښځینه زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرڅانګې د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې. په دغه راپور کې د زرڅانګې د جایزې ګټلو او د هغې ژوند ته کتنه شوې.
<تص->
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګه، هغه څهره چې د 2022 کال د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه یې ګټلې ده. زرڅانګه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي. د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په شپږمه لیکلي چې سږ کال دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کیږي چې یوه پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت 500,000 امریکایي ډالر دی چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو او موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندوستان، مالی، موریتینا، اندونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو له منځه غوره شوي او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودرزازی وایي د زرڅانګې غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا دا میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونی دی او شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګې مشهور سندرې دي. افغانستان کې د زرڅانګې د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
آغا خان بنسټ مننه، خو د زرڅانګې ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او معنوي ډالیو باندې ونازول شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې زینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به هم تاریخ وکړي.
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وایي. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
زرڅانګه وایي اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خپرو شویو معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلی. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دوه ویشت کاله وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینهوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
پاس په بڑا کې هو بغړ واډ زینا شینوار لا وګینا شینوار لا وګینا.
او اوسم ستاسو پیغامونه
د ازادي راډیو ته نیک خدای سلامونه خدا غو پښتون بولد کلار د بارډر باندې د پاکستان حکومت سره خبرو کې د المن خلک ورو په المن پر تذکرو پرېر دي او نو د ټول المن خلکو د وستي او قربان او نخت خیال ګرد له تجدا خبر ټول مقامات پر ورسوي یو جانمن.
ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دغه مدرسې والا سه دغه طالبان او د لوی غټو طالبان سمې دغه پیغام دی چې دغه مدرسو سره کومک وکړي، مدرسو سره د لاسنیوي وکړي چې د خوارو د غریب زمون پکښې دي چې د پیسې نه کې ورته راکښته کې د پیس لږ ځنې واخلي او د الکان په وچه ډوډۍ لا نه دي ځینې ماړه چې د الکان سره کومک دغه وکړي د خوارو غریب کوچنیان ګرده پکښې دي. ډېره مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وایم. له کوم چې جوړ خوشاله خوشاله بس ما پیغام د اسلامي مارس سره دغه دی چې تخم دې پر خلک ووي شي نو موږ د بزګر بس کوي نو تخم راکړي هم تاریاک هم بند کړل دا خو شکر او تاریاک بند کړل نو تخم دې راکړي د غنمو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
زه محمود الله سلطانی د ندالی ولسوالی څخه موږ په ندالی ولسوالی کې وبه بیخې ښکته تللی دي هیله لرم چې د طالب چارواکو سره زموږ کار ته فکر وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00